د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزه نوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د موسکو په نننۍ درې اړخیزې غونډې اندېښنه څرګنده کړه. ټاکل شوی چې د پاکستان او چین او روسیې استازي نن د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. لبلی خوا پاگواش محسسی ده سولی یو اولس فقری انتره ورانده کرده پا دیارمو ده افغانستان ده اولس مشر ده سیاسی جارو لسلاکار اکرم خپلواک سره مرکه کرده. پر زینور موضوعاتو هم راپورو نو مطالب لرو خلوم ریخ پراوانه ده افغانستان او نره دیده سات پا مهم و خبرنو سره پیلوی محمد حدیث پردیس ده خبرنو ورانده کرده.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرنو سرټکی ټاکل شوی نن د روسي چین او پاکستان د استازو په ګډون د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې والیان او نور چارواکي باید د نشه یي توکو پر ضد مبارزې قانون او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې عملی ملي پلان عملی کړي او پرون په آزاد بازار کې د ایران تومنو د ډالرو په مقابل کې په بې ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړ. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د نن د روسیې چین او پاکستان د استازو په ګډون د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. په مسکو کې په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت هیڅ استازی ګډون نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د افغانستان د استازي له موجودیت پرته دا ډول غونډې د اندېښنې وړ بولي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکی مستخنی ازادي راډیو ته وویل دا ډول غونډې مثبتې نتیجې نه لري.
وزارت امور خارجي جمهوری اسلامي افغانستان
دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په هدف کې شته ابهام او په دې برخه کې د افغانستان سره د همغږۍ نشټوالی د اندېښنې وړ بولي او له اړوند لوریو توضیحات غواړي. تر اوسه پورې د مسکو د نننۍ غونډې اجنډا روښانه شوې نه ده، خو یو شمېر سرچینو ویلي د روسیې، چین او پاکستان استازي به په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان په اوسني وضعیت او له اوسني کړکېچ څخه د وتلو پر لارو چارو خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په والیانو او نورو چارواکو ټینګار کړی چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې قانون او د نشه یي توکو پر ضد مبارزې عملی ملي پلان عملی کړي. د نشه یي توکو پر ضد مبارزې عملی ملي پلان چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت جوړ کړی د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه کوي او له مخې باید په هیواد کې د کوکنارو کښت حداقل په کال کې 15% راکم شي. لارک څخه خبره شوی خبر پانه وی ولسمشر غنی د دوشنبه په مخام د څلور دیش ولایتونو له والیانو، د قلوردوګانو له قمندانانو، د پولیسو د امنیه قمندانانو او د ولایتي ادارو له رئیسانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د نشه یي توکو د کر او تولید پر ضد په مبارزه کې د دې ټولو ادارو ترمنځ په نږدې همکاري ټینګار وکړ. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې قانون او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې عملی ملي پلان په بنسټ د اړوند ادارو اول او دویمې واحدونه مکلف دي چې له ټولو سکتوري ارګانونو سره په همغږۍ د کوکنارو د کښت د مخنیوي جدي کوښښ وکړي. ولسمشر والیان مکلف وبلل چې له ټولو اړوند ادارو سره په همغږۍ یاد پلان تطبیق کړي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر په ځانګړې توګه د هلمند، بادغیس، کندهار، ننګرهار، اروزګان، بدخشان، فراه، نیمروز، غور، زابل، فاریاب، سرپل، بلخ، لغمان او کونړ ولایتونو والیان مکلف وبلل چې په خپلو سیمو کې د کوکنارو کښت راکم کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د لوګر ولایت تر 1200 څخه زیاتو بې ځای شویو کورنیو سره مالی مرستې وکړې. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له یوې سروې وروسته د دوشنبه په ورځ په لوګر کې هرې اړې کورنۍ سره $200 کومک کړی دی. د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي دا مرستې هغو 1241 کورنیو ته ویشل شوي چې په ناامنو سیمو کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د تیر کال جګړو او له ګاونډي هېواد پاکستان څخه د یو شمېر کډوالو په زور ایستلو په افغانستان کې دننه د کورنیو بې ځای شویو کډوالو شمېر په حیرانوونکي توګه زیات کړی دی. د کډوالو ادارې وایي چې دا بې ځای شوي کورنۍ د ژمي په ساړه موسم کې بیړنیو مرستو ته عاجله اړتیا لري. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. پرون په آزاد بازار کې د ایران تومنو د ډالرو په مقابل کې په بې ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړ. پرون شپېته تومنه نور پر هغه ورزیات شول چې له $1 سره تبادله کیږي، یعنی د $1 بیا 4,000 تومنو ته ورسیده. د ډالرو په قوي کېدو سره په وروستۍ اونیو کې د ایران تومنو د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان دغه وضعیت د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اقتصادي سیاستونو کې ابهام او په ایران کې د راتلونکي کال له انتخاباتو سره تړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هوایی ته ورسید، چیرې چې ټاکل شوی نوموړی به د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره د پیرل هاربر سمندري اډه وګوري. دا به لومړی ځل وي چې د جاپان یو صدر اعظم له پیرل هاربر څخه کتنه کوي. دا هغه ځای دی چې 15 کاله مخکې د جاپان پوځ ناڅاپه پرې یرغل وکړ او متحده ایالات یې اړ کړل چې په دویمه نړیواله جګړه کې داخل شي. تمنه کیږي چې آبی به د 1940 کال د ډسمبر د 2 نیټې د حملې په خاطر چې د امریکا د پوځ له 2000 زیات پرسونل ووژه بخنه وغوړي، خو هغه له سفر مخکې خبریالانو ته وویل چې دی به د جاپان د صدر اعظم په توګه او هم د جاپان د خلکو په استازیتوب د قربانیانو روح ته دعا وکړي. په مې میاشت کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د جاپان له هیروشیما ښار څخه چې د امریکا په 1945 کال کې د 2 اټومي بمونو لومړنی اټوم بم پرې غورځولی و کتنه وکړه. په دغه حمله کې په 1000 کسان ووژل شول او جاپان یې اړ کړ چې تسلیم شي. سپینې ماڼۍ د روان میاشتې په پیل کې په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر اوباما او صدر اعظم آبی ترمنځ کتنه به د روحي جوړې قدرت په ډاګه کړي چې تیر دښمنان یې په نږدې متحدینو بدل کړي دي. د روسیې د لټون ډلو په تور سمندرګي کې د لویدلې روسیې الوتکې د څو سپرلیو د جسدونو پاتې شونې او د الوتکې یو شمېر ټوټې موندلې دي. د روسیې د الوتکه د یکشنبې په ورځ ولوېده چې په کې له 92 سپرو څخه هیڅوک ژوندي نه دي پاتې شوي. د ژغورنې د ډلو زرګونه غړي د قربانیانو د جسدونو او د T-145 الوتکې د موندلو لپاره په تور سمندرګي کې په لټون بوخت دي. روسي چارواکو ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر ماښام پورې 11 جسدونه په اوبو کې موندلې دي. او روسي خبر د روسي د دفاع وزارت وایي د دې هیواد ځواکونو د دوشنبې په ورځ په حلب ښار کې ور ډلهیز قبر موندلې دی. د وزارت په وینا په دې ډلهیز قبر کې پر موندل شوو جسدونو د شکنجې او د بدن د غړو د پرې کولو نښې لیدل کېږي. د روسي دفاع وزارت وایي ایګور کانشیکوف د دوشنبه په ورځ ویل لسکونه جسدونه په دې ډلهیز قبر کې موندلي چې ډېرې په ډزو وژل شوي دي. د بشري حقونو څارونکو او رسنیو تر اوسه پورې په سوریه کې د ډلهیزې وژنې او شکنجې څو موارد ثبت کړي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولې ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د موسکو نن درې اړخیزه غونډه د اندېښنې وړ بولي.
نگران کننده دانسته و از مجاری مربوطه توضیحات میخواد.
که تهم دیگه غونډه اجندا روښانه نه ده، خو ویل شوی چې پاکستان، چین او روسیه استازي به په افغانستان کې د سولې پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. پګواش محسسه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ولس فقری طرح وړاندې کړی ده.
دوی چې په دوی نه په مکو وړو راځي خپل منځي تفاهم شروع کو او دغه لارې وکول شو د رواني کشالې لپاره یو د حل لار پیدا.
د یاره پر راپور سره بیره د غرازه د افغانستان د ولسمشر د سیاسي چارو له سلاکار اکرم خپلواک سره مهم مرکه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي له روسیې څخه د امریکا لخوا د افغانستان لپاره د پیریدل شوو هلیکپټرو په انتقال کې ځنډ به د افغانستان هوایي ځواک ته زیان ونه رسوي.
قوای هوایي ما سیارات او هلیکپټرای امریکایي رادارن و امید است چې امریکا د ستر په حکومت کونه.
د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ 2019 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د موسکو نننۍ درې اړخیزه غونډه د اندېښنې وړ بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل دې غونډې د نتایجو په اړه هیڅ ډول خوشبیني نشته. تمه کیږي چې نن په موسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د روسیې، چین او پاکستان استازي خپلو کې غونډه وکړي. تفصیل د اجمل ان پر راپورټ کې.
مسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې په کې د درې هیوادونو روسیې، چین او پاکستان استازي ګډون کوي او د افغانستان پر وضعیت پکې خبرې کیږي. په دې غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او دا چې ولې په اړه یې جزئیات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د یو هیواد په اړه خپله د هغه هیواد د استازي په نموجودیت کې دا ډول غونډې پوښتنې راپورته کوي. ښاغلی مستغنی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دا ډول غونډو کې موجود ګونګوالی او ابهام د اندېښنې وړ بولي. ښاغلی مستغنی وایي د افغانانو په غیاب کې د افغانستان د وضعیت څېړل که په نیک نیت هم وي له یو پلوه نشي کولی د وضعیت له رښتینې څېړنې سره مرسته وکړي، له بل پلوه د افغانانو سره د دا ډول غونډو د اهدافو په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې په مسکو کې د دې غونډې جوړېدل د افغانستان په چارو کې و څرګنده لاسوهنه وبلله. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې پر دې موضوع دې خپل دریز روښانه کړي. ښاغلی ابراهیمی وایي دا د افغانستان په چارو کې و څرګنده لاسوهنه ده. موږ هیله کوو چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به د دې پریکړو په اړه له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ولري. یو شمېر نتایج شوي رپورټونه په دې غونډه کې د طالب استازو د ګډون خبره هم کوي. خوایې کېدای شي چې داسې غونډې د خبرو اترو میز ته د طالبانو په حاضرولو تمام شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایي دا غونډه به کومه مثبته نتیجه ونه لري. ښاغلی مستغنی وایي هغه غونډه چې ګوندې د افغانستان وضعیت پکې څېړل کېږي او په اړه یې د افغانستان له دولت سره مشوره نه ده شوې، یا دا چې افغان حکومت یې له جوړېدلو سره موافق دی او که نه دا په پام کې نه ده نیول شوې او افغانستان پکې حضور نه لري، نشي کولی چې ښې او مثبتې نتیجې ولري او یا دې ورته خوشبین اوسو. چین او پاکستان چې نن په مسکو کې د دې غونډې اصلي ګډونوال دي، په سیمه کې د یو بل کلیدي متحدان بلل کېږي. روسیه چې د دې غونډې کوربته کوي، په دې وروستیو کې له طالبانو سره له خپلو اړیکو پرده پورته کړي. تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وویل له طالبانو سره اړیکې یوازې په افغانستان کې د روسي وګړو د ساتنې لپاره دي، څو هغوی ته د کار پر مهال زیان ونه رسیږي.
و مورده چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د مسکو د نننۍ درې اړخیزې غونډې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. که څه هم د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده، خو ویل شوي چې د پاکستان، چین او روسیې استازي به په افغانستان کې د سولې پر مسلې ډېر تمرکز وکړي. پګواش مؤسسې چې له یوې مودې راهیسې د سولې هڅې مخته وړي، په دې وروستیو کې د سولې یو اولس فقرې یوه اولس فقرې طرحه جوړه کړې. خو د افغانستان د حکومت پر دریز چې د سولې د خبرو مالک د افغانستان حکومت د ولسمشر د سیاسي چارو سلاحکار اکرام خپلواک بیا ټینګار وکړ. د دغه طرحې له مخې ویل کېږي چې طالبانو دا منلې چې د ټول حکومت پر ځای دې په حکومت کې دننه یوه برخه ورکړي. په دې طرحه کې اولس ټکي شامل دي. طالبانو هم ویلي چې ویل کېږي چې طالبانو دا طرحه ښه بللي، خو افغان چارواکي وایي چې که وسلوال طالبان سوله غواړي نو له حکومت سره د مستقیمې خبرې پیل کړي. زموږ د مشال راډیو همکار بشیر ګواخ په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاحکار اکرم خپلواک نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د پګواش په نامه ادارې له خوا هغه طرح نه ده رسېدلې چې په دې روسیو کې د سولې ممکنه تړون لپاره وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دوی نیغ په نیغه طالبانو سره مذاکراتو ته چمتو دي.
د پګواش طرح من اسمي تر خبر هغه طرح مونږ سره نه پلان شوی ده، نه شریک شوی ده. مونږ په دې عقیده یو چې ځینې موسسات هغه دي چې بین الافغاني لارې خپلې کړي، هغوی خپل اهداف لري، هغو اهدافو ته کار کوي. من الحمدلله افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده. افغانستان داسې یو تاریخ لري چې هغوی ټولې معذرې د جرګو له لارې حل کړي. د دې په ځای چې بل څوک یو طرح راته ډیزاین کړي، د دې په ځای چې بل څوک یو په یو طرحو کې خپل اهداف او شوم اهداف سرته ورسوي، موږ ډېر ترجیح ورکوو چې هم د اسلام د مبین دین په اساساتو او هم په افغاني اناناتو او هم د اساسي قانون د اصولو سره سم موږ بهتره کولای شو چې دا موضوع حل کړو.
ایتالوي اداره پګواش چې په 1995 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، له ډېرې مودې راهیسې د افغان حکومت چارواکو، طالبانو او مدني فعالانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کوي. د دوی لخوا د سولې د ممکنه تړون لپاره وړاندې شوې طرحه ولس ټکي لري چې مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسېدلې. مهمې داسې دي، د دې تړون امضا کېدو سره سم دستي اوربن کول، د طالبانو د نفوذ سیمې هغوی ته تر هغې پورې پرېښودل تر څو چې دوی په حکومت ورګډېږي، په اساسي قانون کې بدلون کول، د بندیزونو لتور لسته باید د طالبانو نمونه لري شي. د تړون د عملي کېدو درې کاله وروسته باید بهرني ځواکونه ووځي. دواړه غاړې باید یو بل بندیان خوشي کړي. هیڅ یوه خوا باید هیڅ بي وسلوال ډلې ته ځای ورنه کړي. طالب وسلوال باید بې وسلې شي او وسلوالې په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. د تړون تر عملي کولو یو کال وروسته باید ټولټاکنې وشي. ملګری ملتونه یا د اسلامي هیوادونو سازمان باید د زامنانو کردار ولوبي. د افغان طالبانو قطر دفتر یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د پګواش لخوا وړاندې شوې د سولې دغه طرحه د دوی سره تر مشورتي ملاقاتونو وروسته جوړه شوې او ښه ده. د دې چارواکي په خبره که څه هم دا طرحه د دوی رسمي دریز نه دی، خو د خبرو لپاره یو بنیاد کېدلی شي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وایي که طالبان سوله غواړي نو نیغ په نیغه دې د کابل سره مذاکرات وکړي. د هغه په خبره طالبان باید د پاکستان له اغیزه را ووځي.
ټول افغانانو چې هغه په هر سر کې دي، هغه نن د وسلوالو مخالفینو په سر کې دي، دا درک کړی ده چې دا جنګ د افغانانو نه ده، بلکې موږ د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو. یو اخلاقي جرأت، هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو او طالبانو تحریک اسلامي سره غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیدو او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکرات
یاد دیوی چې افغان حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری جوړی، خو اسلام آباد دا تورونه ردی او وایي دوی د سیمې امن ته ژمن دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرام خپلواک یو وار بیا ټینګار وکړ چې د سولې خبرې د افغانستان د حکومت ملکیت دی او باید د افغانانو په مشرۍ دغه خبرې مخته یوړل شي. هغه دا څرګندونې د پګواش مؤسسې د وروستۍ طرحې په باب په عکس العمل کې وکړې. پګواش مؤسسې د سولې یو ولس فقرایي طرحه وړاندې کړې ده. دغه راز د اکرم خپلواک نظر مو هم د موسکو د نننۍ غونډې په اړه وپوښ چې ولې افغانستان ته په دې غونډه کې ګډون نه دی ورکړل شوی.
بېله شکه چې د سیمې هېوادونو خپلې ترجیحات لري او خپلې ملي ګټې لري. پاکستان د خپلو ملي ګټو څخه نه تېرېږي او د پاکستان ملي ګټې په دې کې دي چې افغانان په یو بل سره په جنګ واچوي او دغه هدف ته ترجیح ورکوي. هغوی ته هېڅوک د اعتبار او د باور وړ نه ده او تیرو څوارلسو کالو کې هم دا ثابته شوله چې ډېر هغه کسان چې هلته په پاکستان کې اوسېدل، کله چې د دوی د ګټو سره په ټکر کې راغلل، یا یې بندیان کړل، یا یې د منځه وړل، یا یې ووژل او یا یې ختم کړل. هغه کسان چې دوی ورته وایي چې موږ دین حمایت کړو، د هغوی مشران، د هغوی متنفذین، د هغوی علما او روحانین په پاکستان کې ختم کړل. دا په دې دلالت کوي چې دوی هر څوک د خپلو ګټو لپاره جنګوي.
خپلواک صاحب، د افغان پارلمان ځینو غړو اندا ویلي چې پاکستان طالبان په نورو ملکونو لکه روسانو باندې خرڅوي، نو تاسو د روسانو سره د طالبانو په اړه د طالبانو د اړیکو او د پاکستان په کردار کومې خبرې کړي؟
مطلقا موږ په دې باندې خبرې شوې دي. موږ په دې عقیده یو چې ټولې هغه اړیکې کومې ګټې نه ورکوي، بلکې هغه اړیکې د خپلو ګټو لپاره دي. که تاسو د روس او د طالبانو اهداف سره مقایسه کړئ، ډېر زیات تفاوت ده. نو په همدې اړوند باندې موږ وایو چې دې په دې چې پردوی ته لاس ورکړو، دې پردوی چې د پردوی نه کومک وغواړو، راځي خپل منځي تفاهم شروع کړو او د هغې له لارې وکولی شو د رواني کشالي لپاره یو د حل لاره پیدا کړو.
خپلواک صاحب، د طالبانو سره د شخړې حل څنګه راوتلی شي؟ له پاکستانه تاسو څه هیلې لرئ؟
د پاکستان نه دا نه غواړو چې هغه د طالبان موږ ته متاثرات تکیم. موږ د پاکستان سره خپله د دوو دولتونو په سیاست باندې مشکلات لرو او خواهش موږ د پاکستان نه دا ده چې د دوو مستقلو دولتونو په توګه باندې د خپلو مشکلاتو د حل لپاره خبرو ته راسره کینی. د طالبانو مشکل هغه موږ کولی شو چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې حل کړو، که څه هم پاکستان په بار بار باندې دا تقاضا کوي چې من طالبان دوی د خپلو ګټو لپاره د مذاکراتو میز ته راولي او له بلې خوا بیا طالبانو ته نورې خبرې کوي، له دې خاطر چې خپل هدف ته ورسېږي. زموږ هدف دا ده چې پاکستان نه موږ د سولې تقاضا، نه پاکستان نه موږ د طالبانو مذاکراتو میز ته راوستلو تقاضا نه لرو، بلکې د پاکستان سره من حیث دو دولتونو په توګه باندې د هغې سرې مداخلې او د هغې لاسوهنې د بندولو لپاره مذاکرات سم مخکې هم ویلي دي، اوس هم ویلي دي چې د دوو مستقرو دولتونو په توګه باید د افغانستان او د پاکستان کشاله او مشکل حل شي. پاتې شول د طالبانو د اسلامي تحریک سره هغه موږ کولی شو چې د بین الافغاني مذاکرات لارې د حل لاره پیدا کړي. په دې هم مطمئن یو چې ټولو افغانانو چې هغه په هر سر کې دي، هغه نن د وسله والو مخالفینو په سر کې دي، دا درک کړی ده چې دا جنګ د افغانانو نه ده، بلکې من د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکو او ورځ تر ورځې مو ولس د تباهي خواته روان ده. په همدې خاطر باندې کله چې درک کړی ده یو اخلاقي جرأت، یو هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې بالاخره لکه د اسلامي هند سره چې بین الافغاني مذاکرات هم وکړل، د وسله والو مخالفینو او طالبانو تحریک اسلامي سره هم غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکید او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکراتو لپاره هغه په میز کې دي. موږ ورته هرکلی وایو او ان شاء الله په دې به مخکې روان یو.
د ولسمشر د سیاسي چارو له سلاکار اکرم خپلواک سره زموږ د مشال رادیو همکار بشیر انګواخ د موسکو د درې اړخیزه غونډې او د غرض د چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې څه رول لوبولې شي په دې اړه مرکه کړې وه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
مخکې د دې چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو ته دوام ورکړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. الیاس دایدی یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د 16 کال د پیل سره سم د انساني تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا جګړه چې 15 کاله پر اسول تر ټولو خونړی پړاو ته رسیدلې او د ملکی وګړو، سرتیرو او وسلوالو طالبانو په ګډون زرګونه افغانان پکې وژل شول. ورځپاڼه په 2015 میلادي کال کې د طالبانو د حملو د زیاتېدو په نتیجه کې د څه باندې 15,000 افغانانو مرګ ژوبلی یادونه کوي. واشنگتن ټایمز لیکي چې افغان چارواکي د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د تلفاتو د دقیقو شمیرو لور کولو ډډه کوي. ورسپانه د دفاع د وزارت د مرستیال ویاند محمد رادمنش لکول لیکي چې نوموړی د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې په سلو کې لس زیاتوالی تاییدوي، خو هغه زیاتوي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 8,000 وسلوال وژل شوي، 2,000 نور چپیان شوي او زرګونه طالب وسلوال او د هغو قمندانان نیول شوي دي. خورسپانه په عین حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما هغه راپور یادوي چې وایي سږ کال د وسلوالو طالبانو پر ضد په حملو کې څه باندې 3,000 ملکي افغانان وژل شوي دي. واشنگتن ټایمز په واشنگتن کې د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د تحقیقاتي مرکز د کارپوهانو لکول لیکي چې افغان ملي دفاعي ځواکونه د دولتي حاکمیت په اوزه کې د شاملو سیمو د امنیت لپاره لا هم تر ډیره د امریکا په ملاتړ متکی دي. د هیل امریکایي ورسپانه په خپل ورستۍ غنه کې لیکي د دولت جوړونې په مسله کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نظر باید په افغانستان کې وازمل شي. ټرمپ په خپل ورستۍ څرګندونه کې څو ځله دا خبره یاد کړې ده چې د دولت جوړونې له هڅو باید لاس واخیستل شي، ځکه د پوینا د دولتونو جوړول یا په ځینو هیوادونو کې د رژیمونو بدلول لوی ساحوه وه. د هیل زیاتوي د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د افغانستان نوم په ندرت سره یادېده او ټرمپ ظاهرا د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې افغانستان هغه مهال په خپلو خبرو کې یاد کړ چې له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل په لومړي ګام کې افغانستان ته ننوتل یوه ساحوه و، خو هغه وویل چې راتلونکی ولسمشر د سرتیرو د شمیرو د ساتلو پرته بل شی نسي کولای. ورسپانه وړاندې لیکي ولسمشر باراک اوباما دوه ځلې اړوت چې د پوځي قمندانانو له غوښتنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړي. د هیل لیکي چې شایي منتخب ولسمشر ټرمپ هم له همداسې مسلې سره مخامخ شي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان دفاع وزارت ویل روسي څخه د امریکا لخوا د افغانستان لپاره د پیریدل شو هلیکپټر په انتقال کې ځنډ به د افغانستان هوایي ځواک ته زیانونه رسوي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا مهال د افغانستان د هوایي ځواک ډېر اتکا پر امریکایي هلیکپټر او الوتکو ده. نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیواد ته د روسي هلیکپټرو د انتقال د بهیر ودرېدو په اړه اندېښنه نه لري. د هلیکپټرو قرارداد د امریکا لخوا له روسیې سره لاسلیک شوی او باید د الوتکې افغانستان ته انتقال شوی وای. خو دا مهال د دې هلیکپټرو د انتقال بهیر ځنډیدلی او څرګنده نه ده چې کله بیرته پیلېږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې په پخوا کې د افغانستان ټول هوایي ځواک په روسي الوتکو او وسایلو پورې تړلی و، اوس دا اړتیا تر ډېره راکمه شوې ده. د ښاغلي وزیري په وینا دا مهال څو ډوله امریکایي الوتکې او هلیکپټرې د افغانستان په هوایي ځواک کې فعالې دي او پر روسي الوتکو د دې ځواک تکیه ډېره راکمه شوې. خغلی وزیری وایي زموږ هوایي ځواک امریکایي هلیکوپټرې او الوتکې لري. هیله ده چې امریکا به له موږ سره نوره مرسته هم وکړي څو په سمه توګه مدیریت شي، ترمیم موږ ته اسانه شي، ورکشاپ، تخنیک او کارونه یې د افغانستان لپاره اسانه شي. خغلی وزیري زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان د هوایي ځواک ته 9 فعال الوتکو یوه لویه برخه امریکایي الوتکې دي. تر دې مخکې په ناټو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو ویلي و افغانستان ته د امي ولس ډوله هلیکوپټرو د انتقال پروسه تر اوسه ځنډیدلې. ښاغلي ګروشکو دا هم زیاته کړې وه چې د افغانستان هوایي ځواک تر ډېره پر روسي الوتکو تکیه دی. د دې روسي چارواکي په وینا هېواد د افغان پیلوټانو او تخنیکي کارکوونکو په روزنه کې همکاري لرلې او له دې وروسته به هم دوام ورکړي. په ناټو کې د روسیې استازي همدارنګه زیاته کړې وه چې تر سلو زیاتې روسي الوتکې دا مهال په افغانستان کې په مختلفو ماموریتونو کې فعال دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا وایي چې د افغانستان په هوایي ځواک کې د روسي هلیکوپټرو شمیر ډېر کم دی. د نوموړي په وینا یوازې د هند له اړخه مرسته شوې 3 روسي هلیکوپټرې او 2 نورې محدودې روسي ساخت الوتکې له دوی سره فعال دي. ښاغلی وزیري وایي روسي تخنیک په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه تللی. تاسو ته ویلی شم چې په سلو کې 98 او یا هم 99 روسي تخنیک دلته له منځه تللی، ویجاړ شوی او یا هیڅ وجود نه لري. د افغانستان د دفاعي چارو څېړونکي او پخواني پوځي جنرالان پرله پسې د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دوی په باور یو پیاوړی هوایي ځواک په افغانستان کې د سولې او امن لټینګ سره مرسته کولای شي. خو تر اوسه پورې افغان ځواکونه په ډیرو پوځي عملیاتو کې د ناټو پر هوایي ملاتړ تکیه دي چې په یو لړ داسې عملیاتو کې د ناسمې او یا کمې همغږۍ له کبله ولسي خلکو ته هم زیانونه اوښتي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له 2 بجو مخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2:00 څپو اوریدلی شي. او اوس هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. رحمت الله افغان ته به غوږ شو.
کابل چاپ ځینو ورځپاڼو د نورو موضوعاتو تر څنګ په مسکو کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو کانفرنس په اړه لیکنې او تبصرې شوې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت له قوله په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه مبهمه بللې ده. همدې ورځپاڼې د مسکو غونډه د بلې نیابتي جګړې بصر کې تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د نړیوالو قوانینو له مخې او له حقوقي اړخه دا غونډه ناقانونه ده. د افغانستان له حضور پرته یاد هیوادونه نسی کولای چې دا ډول غونډې جوړې کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د افغانستان په اړه د روسیې ګونګه اللوبه. په سرمقاله کې یادونه سوې روسیې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت پیژندلی او همدارنګه د طالبانو له سیاسي دفترونو سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري. د لیکوال پان دا ټول د دې څرګندونه کوي چې روسیا د افغانستان د قضیو په اړه یو غونګه لوبه پر مخ بیایي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د روسیې دا ډول لوبه د افغانستان حالات نور هم پیچلي کوي چې د هر څه په سیمه کې امنیتي ګواښونه زیاتوي او روسیه به هم له دغو ګواښونو څخه په امان کې پاتې نسی. د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نماینده په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس افغانانو ته د منلو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روسیه، چین او پاکستان د دا ډول غونډو په جوړېدا سره د افغانستان ملي حاکمیت باندې سترګې پټې کړي چې دې موضوع افغانان اندېښمن کړي دي. د انیس د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازي پکې برخه ونه لري پایلې به مثبتې او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه وي. هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د روسیې، ایران او پاکستان لاسوهنې د سترې اندېښنې وړ دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دغو درې وړو هیوادونو د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات پر ضد خطرناک مثلث رامنځته کړی. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان حکومت باید دې لوبې ته د پای ټکی کېږدي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دغې لوبې پر ضد غږ پورته کړي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې مو په یو راپور کې په اروپا کې په وروستیو دو کلونو کې خونړیو حملو ته کتنه کړې. د غرض دوه نیس پروګرامونه هم درته خبرو. تاندې څنګه او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ. خو اوس محمد حدیث پردیس ته یو ځل بیا ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل شوې ده نن د روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې والیان او نور چارواکي باید د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې قانون او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې عملي ملي پلان عملي کړي. پرون په آزاد بازار کې د ایران تومنو د ډالرو په مقابل کې په بې ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړ. د روسیې د لټون ډلو په تور سمندرګي کې د لویدلې روسي الوتکې د څو سپرلیو د جسدونو پاتې شونې او د الوتکې یو شمېر ټوټې موندلې دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي د دې هیواد ځواکونو د دوشنبې په ورځ په حلب ښار کې یو ډله ایز قبر موندلی دی. او د اوکراینی ځواکونو روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ نازک قربان د درېمې ورځې لپاره هم دوام درلود.
د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو له دې پروګرامونو مخکې په وروستیو دوو کلونو کې مو په اروپا کې خونړیو حملو ته کتنه کړې ده. اروپا په تېرو دوو کلونو کې د خونړیو حملو شاهده و. سږ میلادي کال ډېرې حملې په جرمني کې وشوې، خو تېر کال سخت دریځو تر ډېره فرانسه د حملو لپاره په نښه کړې وه. په دغو حملو کې چې په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، برید کوونکی د اسلامي دولت ډلې داعش یا القاعده ملاتړی و. په دې اړه تفصیل څو شېبې وروسته. په 2014 میلادي کال کې تر ټولو زیاتې حملې په جرمني کې وشوې. وروستۍ حمله یې د دسمبر په 19 په برلین کې وه. په دغه حمله کې چې د برلین د کریسمس پرې یوه ګڼه ګوڼې بازار د لارۍ په ذریعه وشوه، 12 کسان ووژل شول او 30 تنه نور ټپیان شول. مشکوک حمله کوونکی د انس عامري په نوم یو 30 کلن تونسی و چې له حملې څلور ورځې وروسته د دسمبر په 23 په ایټالیا کې د پولیسو په ډزو ووژل شو. په همدې ورځ د اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خپره کړه چې پکې نوموړی له حملې مخکې دغه سخت دریځې ډلې ته خپل وفاداري اعلانوي. جرمني له دې مخکې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دریو خونړیو بریدونو شاهده وه. په دې میاشت کې یوه ایراني اول اصله ځوان جرمن په منشن کې په ډزو لږ تر لږه 9 تنه ووژل. ظاهرا له کومې سخت دریځې ډلې سره د هغه د اړیکو مسله تایید نه شوه. یو بل سوریایي ځان وژونکي چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه، په باواریا کې په یو رستوران کې 15 تنه ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. درېمه هم د باواریا په یوه ریل ګاډي وشوه. یو ځوان چې د افغان یا پاکستاني کډوال شک پرې شوی و، د چړې په ذریعه پر مسافرو برید وکړ او 2 تنه ټپیان کړل. هغه وروسته پولیسو په ډزو ووژه. د راپورونو له مخې د حملې په وخت هغه د الله اکبر چیغې وهلې او د اسلامي دولت ډلې ته خپل بیعت اعلان کړ. د جرمني ګاونډ فرانسه هم د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دو حملو شاهده وه. د فرانسې په نورماندي کې پر یوې کلیسا دو سخت دریځو برید وکړ او د دغې 14مې پېړۍ د کلیسا دننه شپږ تنه یرغمل کړل. حمله کوونکو وروسته د کاتولیک کلیسا د یوه 50 کلن پادري مری په داسې حال کې پرې کړه چې د الله اکبر چیغې وهلې. بله خونړۍ حمله چې د برلین حملې ته ورته وه، په همدې میاشت د فرانسې په نیس کې وشوه. یوه تونسي بار وړونکې لارۍ د خلکو پر هغې ګڼه ګوڼې وروسته چې د فرانسې یوه ملي ورځ لمانځله. په دغه حمله کې شپږ اتیا کسان ووژل شول او لږ تر لږه 440 نور ټپیان شول. د فرانسې د 2015 کال پیل هم له حملو سره و. د دې کال په جنوري میاشت کې دوه حملې وشوې، یوه په پاریس کې د تنزیه اونیز چارلی ابدو پر دفتر او بل هم د پاریس پر یوه بازار. وسلوالو په پاریس کې چارلی ابدو پر دفتر په برید کې 12 تن ووژل. برید کوونکو په یمن کې د القاعده تر روسي ډلې سره اړیکې درلودې. بل حمله د پاریس د کوشر پر بازار وشو چې حمله کوونکی یو ورځ وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. برید کوونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړی و. د بلجیم پلازمېنه بروکسل هم د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د بروکسل پر مترو او هوایی ډګر حمله کوونکو چې ټول د بلجیم اتباو برید وکړ چې په نتیجه کې 2 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه برید کوونکي هم له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي وو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانه څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان غواړي چې د کانکور د امتحان لارې د خپل خوخي په هنځي ته کامیاب شي، خو چې چمتواله ورته وننيسي ممکن د ډیرو د غهيله یو خوب پاتې شي. یو شمېر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپل لګښتونو د کانکور لپاره د چمتواله کورسونه وایي، خو هغوی چې جیبونه خالی دي بیا له دې کورسونو ډیر وخت محروم وي. دا ونه د دریو هغو بنسټونو په اړه خبرې کوو چې په وړیا ډول د ښوونځیو زده کوونکو ته د کانکور د چمتواله کورسونه پرانیستي دي. په غزنی کې همت بنسټ، په پکتیا کې باور فرهنګي او ټولنیز بنسټ، او په لوګر کې وطنوال ښوونیز مرکز د دغو درې ولایتونو بشمیره زده کوونکو ته د دې زمينه برابره کړې چې زده کړې وکړي او د کانکور امتحان ته چمتووالی ونیسي.
اهداف دغه اوس ترسو د کانکور کې د زده کوونکو د کامیابی هغه گراف لوړ اوس.
ملګری سره کېناست او ولیت هم دا وټاکه چې موږ به د تعلیم او تحصیل په برخه کې کار کوو.
کله به چې نظارت ته لاړو د زده کوونکو تنده به مولیده، د دوی هغه شوق به مولیده. یعنی واقعا موږ به ډېر هغه کېدو چې کاش موږ کولی شوای د زیات دوی ته خدمات وړاندې کړو.
غزنی هغه ولایت دی چې د نامنۍ په خبرونو یې هر اونۍ رسنۍ ګرمې وي. د معلوماتو له مخې د غزنی په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي تړل شوي او یا هم سوځول شوي دي. په هغو سیمو کې چې ښوونځي فعال دي، زده کوونکي د درس له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. خو په همدې ولایت کې د همت بنسټ د هغو ځوانانو لپاره روزنیز کورسونه جوړ کړي چې اقتصادي ستونزې لري او غواړي د کانکور د امتحان لپاره چمتووالی ونیسي. د همت بنسټ د رهبری شورا غړی جمیل وقار وایي د غزنی په هغو نامنو سیمو کې د روزنیز کورسونه پرانیستي چې دولت ډیر پام نه دی ورته کړی.
همت بنسټ تقریبا یو کال راهیسې په غزنی ولایت کې فعالیت لري او هوډ مو دا دی چې نورو ولایتونو ته یې وغځوو. د په څو برخو کې فعالیت لري. د کورسونو برخه کې موږ د غزنی 15 ولسوالیو کې د کانکور د آمادګۍ کورسونه دایر کړي او هلته مو یو زده کوونکو تحصیل 12مه فارغیږي او د دې امکانات ونه لري چې د ښارونو تراسي او د کانکور لپاره په ښه شکل باندې آمادګي وایي. موږ په یو ولسوالیو کې د ولسوالیو په مرکزونو کې د دې لپاره د کانکور د آمادګۍ گی کورسونه خلاص کړی دي.
جمیل وقار وایي هر کال به د غزنی ډیر شمیر زده کوونکي په کانکور کې نه کامیابیدل چې وجه یې د کانکور لا پروسه سره د هغوی نه بلدیت او د امتحان ته نه تیاری وو. خو د دغو کورسونو لا جوړېدو وروسته تمه دا ده چې په کانکور کې د غزنی د کامیاب زده کوونکو ګراف لوړ شي.
موږ اصلي هدف لدی دا و چې ترسو د کانکور هغه اصول، د کانکور هغه د امتحاناتو طریقه او شکل، او د کانکور کې په یو شکل باندې د سوالونو چې په کانکور کې راځي دغوی تدریسول، ترسو هغه د کانکور له پروسې سره زده کوونکي بلد شي. په یو شکل نوي شکل باندې دی د کانکور لپاره ذهنن او زده کړو په لحاظ باندې چمتو اوسي. نو اهداف دغه اوس ترسو د کانکور کې د زده کوونکو د کامیابی هغه ګراف لوړ اوسي.
همت بنسټ په غزنی کې د زده کوونکو لپاره ټول خدمات په وړیا ډول ترسره کوي. د دې بنسټ د رهبری شورا لغړی جمیل وقار څخه مو پوښتل چې د دغو کورسونو او نورو خیریه چارو لګښتونه له کومه کوي.
هغه کورسونه چې موږ دایر کړي په وړیا توګه باندې دي، خدمات چې کوم دی ترسیږي په وړیا توګه باندې دي، د پیسو او د امکانات در برابرول پرخه کې موږ لزینو تجارانو سره دغه همکاري را سره ده او د دې ترڅنګ دغه بنسټ د سلویکو په شاوخوا کې غړي لري د خپل اړیو دند لري خپل حق لوزیت لري موږ دغه خدمات را پرکو او دغه امکانات کوم دي دغه پیغو شکل باندې موږ یو څه تجارانو برخه سي یو څه هم د لی پزنانه کې د بنسټ هغه حق لوزیت سي او ځین نور مسو سره پراتلینګ کې موږ ان شاء الله دی وکړی تر سي او هغه یو سره خبرې کړې دي چې د موږ د کار ساحه لا پراخه کو تر څو موږ بیا په شکل باندې لاسنیوي وکړای شي.
لا غزنی را دی خو په پکتیا کې هم نامنی د ډیرو خوانځیو دروازو ته تنبیه خي دي. ویل کېږي د دې ولایت په درې ولسوالیو شواګ ګرځې سړې یا وزې زدرانو کې تر دې د میولې سهم نشته. همدې ستونزې ته په کتو سره باور فرهنګي او ټولنیز بنسټ په دې ولایت کې د زده کوونکو لپاره وړیا کورسونه پرانیستي دي. دا دې بنسټ مشر خالد حبیب وایي لا ملګرو سره لا مشورې وروسته په پکتیا کې د وړیا کورسونو د پرانیستلو لړۍ پیل کړه.
د معرف نننۍ سیستم په ټول افغانستان کې او بیا په دې سیمه کې او بیا په پکتیا کې له بده مرغه چې په تېرو څوارلسو یا پنځلسو کلونو کې سم نه ده اداره سوی. د یو پیاوړي نصاب په درلودو باندې موږ لا هم په دې نه توانېدلی چې موږ متعلم دي بې له دې چې کوم شخصي زده کړې وکړي کانکور ته په ډاډه زړه لاړ سي او کانکور کې دې کامیاب سي. د همدې مسایلو په نظر کې نیولو سره ملګري سره کېناستو اولیت هم دا وټاکه چې موږ به د تعلیم او تحصیل په برخه کې کار کوو. د تعلیم په برخه کې تر ټولو لومړی چون د کانکور آمادګي وخت و او کانکور را نږدې و د کانکور آمادګي او بیا د ژمنیو کورسونو پلان ونیو. شاوخوا اته ولسوالیو کې کورسونه لرو او د نارینه او ښځینه وو لپاره په هر ولسوالۍ کې زموږ د سلو نه زیات کسان کورسونو ته ورځي او ډېرې دي ولسم او د دولسمو صنفو شاګردان دي چې دولسمو صنفونو شاګردان سکل کانکور لري او د دولسمو صنفونو شاګردان به کال ته کانکور ولري.
خالد حبیب وایي په لومړي سر کې ښوونکي نه حاضرېدل چې په دې کورسونو کې په وړیا ډول درس ورکړي ځکه هغوی فکر کاوه چې دا به کومه پروژه وي.
او دې پلان ته نو تبن چې دلته په پکتیا کې یا د خپلو ځینو شخصي اهدافو او یا د پروژې بڼه یې خپله کړې وه او د پروژو لپاره ترسره شوي ول. ډېر خلک دې ته نه حاضرېدل چې دوی د وړیا درسونه ورکړي لکه په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې کوم ملګري چې شاوخوا اته څلوېښت یا پنځوس نفره وړیا استادان لري او کار کوي. موږ مجبور شو چې د استاد لپاره یو اندازه معاش پیدا کړو یو چانه او په تجارانو وګرځېدلو. مشورې مو وکړلې مشرانو سره بالخصوص د تعلیم د برخې د هغو کسانو سره چې هغه ډېر وخت څلوېښت پنځه څلوېښت کاله په همدې جریان کې پاتې شوي دي. ټولو نظر دا و چې موږ باید استاد ته معاش ورکړو څو موږ د هغه نه ښه نظارت وکړی شو.
په لوګر کې هم وطنوال ښوونیز مرکز د دې ولایت په ګڼو ښوونځیو کې زده کوونکو ته د کانکور د چمتووالي وړیا کورسونه پرانیستي دي. دغه کورسونه چې د افغان سوداګر انجینر عبدالرحمن وطنوال په مالي لګښت جوړ شوی د زرګونو زده کوونکو لپاره یې د زده کړو زمینه برابر برکړی ده. بختیار احساس احمدزی چې د وطنوال ښوونیز مرکز په شپږ میاشتنی کورس کې ګډون کړی وایي په دې کورس کې ډیر څه زده کړی.
تقریبا درې نیمې څلور میاشتې کېږي چې په دغه کورس کې زه خپله ګډون کړی ده او همدارنګه درس ورزم. دا کورس د ټولو ځوان لپاره د ټولو زده کوونکو لپاره خصوصا د هغو کسانو لپاره چې هغوی د کانکور لپاره چمتووالی نیسي او همدارنګه د کانکور لپاره آمادګي نیسي یو اطلاعي چانس زده کوونکي کولی شي چې وړیا ډول دغه اطلاعي چانس څخه ګټه واخلي. ډېر زیات خلک دي چې په کابل ولایت کې هغوی تاخونه نیولې دي او همدارنګه په ډېر مصرف سره په ډېر اقتصادي ستونزو سره هغوی په کابل ولایت کې د کانکور آمادګي نیسي. هغه کسان چې هغوی اقتصادي وضع چټه ده او همدارنګه اقتصادي ضعیف ده کولی شي چې دغه اطلاعي چانس څخه په وړیا ډول استفاده وکړي.
زین الله بل هغه زده کوونکی دی چې د وطنوال ښوونیز مرکز په کورس کې ګډون کړی. هغه مطمئن دی چې دا کورس به د دوو پوهنتون ترمنځ د یو پل رول ولوبوي.
یعنی وایم چې زموږ دغه مرکز تعلیمي مرکز چې موږ ته ډېر سره بکلی دی حتی موږ ته کولی شي چې کانکور کې هم اطلاعي چانس موږ ته راکړي چې موږ په هغه کانکور کې هم کامیاب شو. دغه ازمایشي امتحان نه موږ کولی شو هغه کومې غلطیانې چې د کانکور کې دي موږ وس اصلاح کړو او ډېر سم زده کړو. واقعا داسې هلکانو چې په انتخاب باندې نه پوهېدل هغه چې مخکې به چې زیاتې غلطیانې تر کېدې اوس هغه هر څه اصلاح شول او هغه د جوابو په ورقه باندې هم زیاتره نه پوهېدل. خو اوس ماشاءالله انشاءالله ځوانان به پوه شوي او ټول معلومات هغوی ته حاضر شو.
په لوګر کې د وطنوال ښوونیز مرکز مشر نورالله ستانکزی وایي دغه کورسونه د زده کوونکو د تعلیمي سویې په لوړولو کې ډېر مثبت تمام شوي.
د لومړی ازمایښتي کانکور پیل سره شاګردانو زیاتې ستونزې درلودلې. دوم ځل ازمایښتي کانکور مو چې وخت موږ ډېر مثبت تغیرات په دې شاګردانو کې ولیدل چې یو خو د کانکور له پروسې سره ډېر ښه آشنا شوي وو، هغه ستونزې او سوالونه او پوښتنې چې درلودلې هغه حل شوې وې ډېرې. او په څنګ کې کله چې د دوم ازمایښتي کانکور نتایج موږ وکتل، د یوې لیسې نه تقریبا 12 کسانو له 300 نه پورته نمرې واخیستلې په دغه ازمایښتي کانکور کې، نو دا هغه مثبت اغېز و چې موږ د شاګردانو
نور الله ستانکزی وایي کله چې دوی ولسوالیو ته سفر وکړ او هلته یې له خلکو سره دا موضوع شریکه کړه چې دوی ورته وړیا کورسونه جوړوي، د خلکو له ډېر ښه هرکلی سره مخ شول.
لومړی لاړو لیسو کې د لیسې له امیریتونو سره کېناستو، دغه موضوعات مو شریک کړل. بیا مو د هماغو لیسو د والدینو شوراګانې را دعوت کړلې، هغوی سره کېناستو. موږ چې ستاسو د بچانو لپاره دغسې یو پروګرام یو خیرخوا کس ممکن لري، تاسو که همکاري وکړئ خپل اولادونه راولېږئ. او بل دا چې سیمې نا امن دي، آیا موږ کولی شو چې دغه پروګرامونه هلته مخته یوسو؟ نو د والدینو شورا او خلکو عام ولس موږ ډېر ښه تود هرکلی وکړ. کله به چې نظارت ته لاړو، د زده کوونکو تنده به مو ولیدله، د دوی هغه شوق به مو ولیده. یعنی واقعا موږ به ډېر هغه کېدو چې کاش موږ کولی شوای د دې زیات دوی ته خدمات وړاندې کړو.
د وطنوال ښوونیز مرکز مشر نور الله ستانکزی په دې باور دی چې عام خلک باید هر وخت خپلې سترګې حکومت ته ونه نیسي، بلکې خپله هم د خپلو اولادونو د روزلو لپاره کار وکړي. هغه وایي دار چا چې زده وي باید نور ته ورزده کړي.
تجاران او ملي سوداګر هم کولای شي چې دغه ډول پروسې مخته یوسي. اوس ژمی ده، محصلین دي چې له پوهنتونونو څخه رخصتېږي، هغوی کولای شي چې په کلیواله سطحه په مساجدو کې حتی په کورونو کې د زده کوونکو لپاره د ځوانانو لپاره دغسې ښوونیز مرکزونه فعال کړي، تر څو دوی هغه کومې ستونزې چې په کومو مضامینو کې لري هغه ستونزې هم حل شي او کانکور ته چمتووالی ولري، دوی علمي سطح هم لوړه شي. دا مسؤلیت دی د هر فرد چې څه زده کړي دي باید نورو ته انتقال کړي.
خوږو اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ: pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم پیدا کولی شئ: facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو په لاس پرم. نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ماشومونجونو باندې له اندازې زیات کار کول د دوی په جسمی او روحي ودی څومره بد اغیزه کوي. کای ونجلی خپل ماشومتوب د کور په لویو مسولیتونو او درنو کارونو تیر کړي، د دې آینده ژوند ته څومره تاوان رسوي. او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري. زه مسوده نیازیم. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ لومړی، هغه شخص چې د ښځې د ازار او اذیت مرتکب شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس شي، له 3 میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. دوهم، که چیرې د دې مادې په لومړۍ فقره کې درج شوی جرم له موقف او مقام څخه په ګټه اخیستنې سره ارتکاب شي، مرتکب له احوالو سره سم په قصیر حبس شي، له 6 میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 1/3 ماده. قدرمنو اوریدونکو، ماشومتوب د ژوند مهم دور دی چې د انسان د شخصیت تهداب پکې خودل کیږي. خو که یو ماشوم له کوچنیوالي نه اوقدی او محروم را لوی شي، نو د ژوند پر اوروسته مرحلو کې به له یو لړ جدي ستونزو سره مخ وي. سموک په اکثره کورنیو کې دا دود دی چې انجلۍ خپل خی او چپ لاس وپیژني، نو د کور ټول کارونه ورلغاړي کوي. میندې په دې فکر کې وي چې انجلۍ سبا بل کور ته ودیږي، او که کاري نه وي زده نو سودا دوی ته شرم دی. په ځینو کورنیو کې پرته له دې چې د نجلۍ سن او د کار اندازې ته وګوري د کور ټول مسؤلیتونه ورسپاري. یوه بله اساسي ستونزه چې اکثره کورنۍ ورسره مخ دي، مور پرله پسې ماشومان زیږوي او هغه نجلۍ چې لا یې د ماشومتوب د ناز او لوبو وخت دی، د خپلو وړو ورونو او خویندو ساتل اوبه راوړل آن کله کله د کور ټول مسؤلیت د دې په غاړه وي. او کورنۍ هم پرته له دې چې د ماشوم صحي او رواني وضعیت په پام کې ونیسي د کور ټول کارونه پرې کوي. خو آیا دا ماشومه د دې ټولو کارونو لوهدي وتلی شي؟ د کابل اوسیدونکي عائشه چې 10 کاله عمر لري وایي مور سره یې د کور ټول کارونه کوي او له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړي. دا وایي کله کله مملا درد هم کوي.
زه 10 کاله نه یم، شپږم کې هم زه میزم مور سره مې کومک کوم، جارو کوم، شیشه پاکوم او نور بعضی کارونه دي زه هغه کوم. د سان نه شپږ بجې نه سکار کوم، تر دولس بجې او راوړم اوبه دمو خو بلاک دي، ډېر فاصله ده زتي تر غو د زینو نه کنځه کېږي څلورم منزل نه تر غو زه یې خواته سلار سي مخامخم بمبه د دماغ دینه راوړو او لږ ملا به مې شخصي نور بس.
د کابل پوهنتون محصله مینا وایي زمې د مور مشره لوریم، ل ډیر ماشومتوب نه مې د کور کارونه کول، واړه ورونه مې غلي کول او اوس هیڅ د کار حوصله نه لرم.
ما خو یعنی ډېر کارونه مې کړي دي، مور ته مې هر کار کې د کور کومک کوه، نو ځکه مجبوره وم مور مې تناوه، نو هغې د کور کار او ماشومان دا ټول نه شوای کوی، نو مجبوره وه چې ورسره ځکه د مور مشره لورم وم، نو په همدې خاطر ورسره مې ډېره مرسته کړې ده. ورور مې وه، هغه به مې اخېسته، هغې به مې یعنی شیدې ورکړه، ویده یې کړه، داسې ځکه چې مور به مې د کور کار کې مصروفوه، نو ځکه به مې هغې سره هغه به مې ډېر راسره به ویده کول یې مړول یې دا ټول شان ورباندې
په ځینو کورنیو کې چې مور ژر ژر ماشومان زیږوي نو د نورو ماشومانو ساتل د کور د مشرې لور مسؤلیت وي. د وردګو اوسیدونکي نتکۍ په وینا دا څلور کلنه وه چې د کور کارونه یې کول. دا وایي ما ډېر ماشومان کرار کړي، اوس هیڅ حوصله نه لرم، نو کله کله ځان سره وایم که واده وکړم او ماشومان ولرم څنګه به یې کرارووم.
کله څلور کلنه وم پټیو کارم شروع کړ، پلار به مې دیخانی کوله او مونږ به لیږلو پټیو ته د کار لپاره، به تلو هلته به م کار کوه، قیشوه کوله، یا به پلار مې غنم کرل، پلار به م تناوه، اوبه به م لګولې، د شپې بس د اوبو نو بس مجبور به و، پلار به مې تناوه، مونږ به پلار سره مې تلو، اوبه به م لګولې. کور کې وړکی ورور مې و، هغه به مې کراروه، اوبه م ډېرې لرې وې، اوبه به م راوړلې. کله چې د ماشوم زړا راباندې لګېږي ډېره بده راباندې لګېږي، ما وړه ماشومان بده را باندې لګېږدي، ماشوم بیا وایم څه هیڅ وخت به زه ماشوم په دنیا نه راوړم. ډېر وخت زه احساس کوم چې زه هیڅکله باید ماشوم پیدا نه کړم. دا داسې ماشومتوب کې زه وړه وم، ما ډېر ماشومان ورکېدلي دي.
یو سپین سرې ترور د خپل ماشومتوب کیسه کوي چې اوه کلنه وه او د کور ټول کارونه یې کول.
کلانه چې د کار کول، دا کور جوړ کول، دا پخلی، دا وړل هم د کول، دا جامې مینځل، دا کارونه ما کول، ډېر ملا مې درد کول، مور مې بچی درد راوړه کنه، بچو سمالول، کور هم کار کول، مشره لون کونه.
د لوګر ولایت اوسیدونکي جمیله وایي که نجلۍ له ماشومتوب نه په کار بلده نه شي نو سبا ورځ به د خسر په کور کې څه کوي.
جنای چې وو کلان شي، اتا کلان شي، نه کلان شي، په کور کارونو کې سم نيسي، مور پلار سره بس دی بیرین کارام کوي، کورام کوي، بس جام بیا تر اولس کلان، دولس کلان، دیارلس کلان، تر سوچ جنای خو پیغله شي، ماشومان ساتي، د کور کار کوي، او بو درتونش دا جام جارو هر څه کوي، بس تر سو جنای پیغله شي، بس خپل کور ته لاړ شي، هر څه باندې پوي شي، څنګه کار نه جنای چې کارونه کوي، په کور کې کار کوي، بیا هیڅ وخت هغه باندې
د کابل ښار اوسیدونکي صفیه بیا وایي چې ماشوم هم هیڅ کار مې نه کاوه، ډېرې لوبې به مې کولې او ماشومتوب مې ډېر په خوشحالۍ تیر شوی دی.
زه چې وړم ښه ښکلی ژوند و، مستیم کول، سکول ته تلو، میس مې نه دی کړی، دا کارونه ما بالکل نه دی کړی، جارو مې نه دی کړی، ظرف مې نه دی مینځلی، هر څه ویس مې نه دی کړی. ماشوم بیا چې اوس غټ شم، اوس ټولې کار کوم، اوس مې هر څه زده کړې، ډېر خوشحاله یم، ښه ژوند مې یعنی ماشومتوب دغه مې ډېر ښه تیر کړی دی، او مرګری و هل پنجاخ مې کول، چینتارو مې کول، خو مې راباندې پیشان نه دی راوړې اس وخت.
ښه ښځو د حقونو د فعالې مریم زرمتی په وینا که په ماشوم باندې په زور او جبر کار کوو نو پاینده کې به ډیر خشن او زدي انسان وي.
کورنۍ کې په طبیعي توګه دې ته مثلا وړ وړ کارونه ورسپارل کېږي، یا اوبه راوړل وي، یا مثلا جارو وي، یا مثلا د لوښو مینځل، دا شیان ورته سپارل کېږي. بیا له هغو سره تشویقېږي، ورته وایي چې تا ډیر ښه کار وکړو، تا ډیر پاک ومینځل، ورته وایي چې تا ډیر ښه پاخه کړه. دا صرف د دې لپاره چې دا تشویق سي او دا دې ته آماده سي چې وروستي مسؤلیتونه د ځوان څخه وروسته هغه کې راځي، دا مسؤلیتونه دا ومني. خو وخت چې موږ تاسې دې موضوع ته راځو چې که چېرته مستقیمه توګه نور دا مسؤلیتونه د ماشوم مستقیم مسؤلیتونه کېږي، په دې صورت کې دا موږ کولای شو چې داسې فکر وکړو چې د وروسته ځوان لپاره به دا موافق انسان نه اوسي. په دغسې وضعیتونو کې د ماشوم هغه ماشومتوب سي، د ده خالص د ماشومتوب دوره ده، او په هغې کې د ده ذهن، برداشت، کنجکاوي ټوله د زده کړې لپاره راټوله سوې ده. موږ دا لیغنه محرومو، او دغه ماشومان اکثرا یا ډېرې خشنې ښځې دي یا ډېر زیات زرزري و زیدي انسانان دي.
اغلی زرمتی زیاتوی هیڅوک دا حق نه لري چې د یو چا د ماشومتوب دوره ترې واخلي، مخصوصا مور باید خپل مسؤلیتونه په ماشوم ورونه چوي.
کورنیو کې مخصوص د نجونو سره داسې برخوردونه کېږي چې من دې ته متوجه سي چې ماشوم په طبیعي توګه باید رالوی سي او خپل مسؤلیتونه سي. د یوې مور مسؤلیت ده هغه باید په ماشوم باندې روانه چول سي، مخصوص په نجونو باندې. دوی باید پرېږدي په خپل طبیعي حالت باندې، یعنی که یو ماشوم خور یا ورور لري وړکی، دا د هغه مسؤلیت نه ده چې دا باید هغه وساتي. خو داسې موږ داس پې باندې تحمیل کړو چې ته دا یو څه دې باندې وایي ګرځوه او چکر ورکه او ما پرېږده زه په دې کور کې مصروفه، دغه ماشوم مسؤلیت ځکه ماشوم تر دغه وخته پورې په موږ حق لري چې موږ باید دغه ټول ضرورتونه رفع کړو. خو که واړه واړه مسؤلیتونه ورته سپارو د دې سره په مطابق باندې، دا ښه خبر ده چې وروسته دی کول اساس د ژوند لوی مسؤلیتونه په خپل وخت کې بیا په ښه توګه باندې ومني.
په امرخیل کلینیک کې ډاکټره فریده امرخیل وایي که یو انجلۍ د ماشومتوب په دوره کې ډیر کار کوي نو په آینده کې له یو لړ نسایي ستونزو سره مخ کېدای شي.
په ډیری وخت په دریارې لاس کلنۍ یا په دولس کلنۍ کې دا ځواني کې مشکلات د صحي دي ته به وجود راځي. یعنې تاسې فکر وکړئ، هر نجلۍ چې دولس کلنۍ یا دیارلس کلنۍ ته ورسیږي او اولی بار دا خپله عادت شي یا هم ځوانه شي، د دې په روحیه یو ډېر بد اغېزه لري، یو ډېر بد حالت لري. هغه مور دومره وخت نه درلود چې دا لورې پوه کړې وای چې دغسې حالتونه تاسې باندې راځي، تاسې باید آماده ورته ووځئ. له بلې خوا په دې لور باندې شاخه کارونه کېږي، چون مور نسي کولی دومره ماشومان ته ورسي. په هغه صورت کې دا خپله ماشومه له یوې خوا رحم داسې یو ساختمان لري چې په هغه کې وینه ټولېږي و پس دغه هغه وینه بیرون راوځي. پس تاسې فکر وکړئ چې په داخل د وجود کې یو وینه په یو شي کې ټوله ستمن د هغه اندازه غټوي. وخت اندازه غټه سوه او دا ماشومه کوم درون کار وکړه، ډېر زیات امکان لري چې دغه رحم له خپل موقعیت ښکته راسي.
ډاکټر فریده همداراز وایي درانه کارونه نجلۍ ته د هډوکو کوږوالی او د ملا درد پیدا کوي.
که د اډوکو په ایسه کې په نظر کې ونیسو، د دې ماشومانو اډوکي په حالت د رشد کې دي، په حالت دي کې دي چې هغوی د نمو وکړه. تاسې وګورئ چې موږ همیشه د خلکو دغه خبرې دي چې نجلۍ لکه سبزي پاله کوندې ده څومره زر رشد کوي، او د دوی د رشد وخت همدغه دولس الی دیارلس کلنۍ ده. په دې حالت کې که دا ماشومه ډېر درانه کارونه کوي، اولین شی چې دې ته پیدا کېږي د ملا درد دی. پس دغه چې دا مثلا دوه کاله نور درې کاله نور په دې باندې تېر شوه، له نګاه د دې نه چې د دې خپل همدغه ستون د فقرات څه موږ ورته وایو، دغه د ملا مرۍ څه ورته وایو، دا یو کاږوالی پیدا کوي. دا آهسته آهسته په مرور زمان دا ډېرېږي او بالاخره دا له وګو له قسمته کوپېږي. بیا بالاخره موږ دسک په نامه دسک د فقرات ورته وایو، یا یوه قسمت د مرۍ له خپل موقعیته بیرون راوځي. دا همیشه د ملا درد اختوي، حتی دې ته به اجازه د حمل حتی نسته، حتی دا بشاره که ولادت کوي هم امکانات فلج ډېر زیات ده. دغه مشکلات سی بیا بعدن دې ته پیدا کېږي، اما په هغه وخت کې مور دې ته متوجه کېږي.
درنو اوریدونکو، ماشومان که د شرق وی که د غرب، هلک وی که انجلۍ، خود خنده او ژړا انداز یو دی. نو ماشومان باید په کافی اندازه خپل ماشومتوب وکړي، لوبې وکړي او په خپل ماشومانه دنیا کې پریښودل شي، ترڅو د ژوند نورو پړاوونو ته په خوشحالۍ او مثبت لیدلوري قدم واخلي. درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ موږ ته لیکونه راوستوي، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 4410، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خی چاره.
چلو نے ٹول تکڑے دنوں خانم جان